فروخ صاحب مننه د سهار 8 بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د غسات په خبرونه کې چې آصف حبیبي چې د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور تاسو سره يم. د خبرونه د پایل په تفصيلي ریپورتونو کې به واوري چې د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې برخه اخلي. په دغې غونډه کې د سیمه ییزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې کیږي. او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې واشنگتن د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ابراهیم صاپای وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. افغان چارواکی وای افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي. د جرمني دفاع وزیر وای چې هیواد به یې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې سوار لس کسه پکې ووژل شول یو تروریستي برید و. پورا خبرونه. افغان چارواکی وای افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي. چارواکی وای افغان ولسمشر پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استای سره تر کتنې وروسته تیاری وښود چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. د حکومت د جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نمونه یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې یې رد کړې وه ومنله. د چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به په اسلام آباد په دې سفر کې د پاکستان له حکومت څخه په سرګند او غواړي چې د سولې له پلوي طالبان سره جلا چلند وکړي، خو د سولې د مخالف وسلوالو پر ضد باید قاطع عملیات ترسره شي. د جرمني دفاع وزیر وای چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ورسولا وون جرلین مزار شریف ته رسیدو مخکې خبریالانو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد د له منځه وتلو باعث شو. میرمن وون جرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د متحده ایالاتو او د ناټو د ځینو نورو خړو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل دا خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه. په بلخ ولایت کې د ناټو د 22 غړو هیوادونو یو نیم زر سرتیری ډیره دي چې ډیری جرمنیان دي. برلین په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 850 څخه 950 ته لوړ او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت د 2014 کال تر پایه تمدید کړي. ولسمشر غنی پرون د کابل په منډوي کې له هغې ځایه لیدنه وکړه چې وړ مورس پراخ اور پکې لګېدلی و. جمهوري ریاست په یو بیان کې خبر ورکوي چې ولسمشر غنی د دې اور لګېدنې له متضررینو سره په کتنه کې له هغو غوښتنه وکړه چې د پیښې له کبله د رسېدلو زیانونو او د حکومت د مرستو د څرنګوالي په اړه خپل وړاندیزونه د روانې اونۍ تر پایه جمهوري ریاست ته وسپاري. د کابل په منډوي سیمه کې د شنبه ورځ ته ورلګېدو په پیښه کې شاوخوا اتیا دوکانونه زیانمن شوي او خلکو ته د میلیونونو افغانیو مالي زیانونه اوښتي دي. د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې سوار لس کسان پکې وبجل شول یو تروریستي برید و. باراک اوباما ویل امکان لري دواړه بریدګرو د افراطي موخو لپاره په برید لاس پورې کړی وي. د امریکا جمهور رئیس په خپلې وینا کې چې د دغې پیښې په اړه یې وکړه وویل چې تروریزم په وروستیو کلونو کې نوې مرحلې ته پراختیا کړې ده. د سوری د بشری حقوقو د سار ټولنې په رقه خار کې په هوایی حملو کې د داعش ډلې د 22 جنگیالیو د وشل کېدو خبر ورکوي. ګومان کیږي چې د داعش ډلې پر مرکزونو پرونی هوایی حمله به د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کړی وي. د سوری د بشری حقوقو د سار ټولنې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون ویل چې په دې بمباری کې د داعش ډلې سباندې سلوي خړې ټپیان شوی هم دي. سرچینې زیاتوي چې د رقه په شمال ختیځ کې د داعش سباندې 15 مرکزونه په نخښ ول. راقه په سوریه کې د داعش ډلې تر ټولو لوی مرکز دی. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې سباندې یو کال مخکې په سوریه کې هوایي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د یوکرین پلازمینه کیف ته ورسید. جو بایدن غواړي یوکرین اصلاحاتو ته وهڅوي او ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران د یوکرین په اړه د واشنګټن اندېښنې تر سیوري لاندې نشي راوستلی. جو بایدن نن د یوکرین جمهور رئیس پترو پوروشنکو او صدر اعظم ارچینیو یاستینیوک سره ګوري. او د جرمني چارواکي وای یو مسافر وروسته له هغې ونیو چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال یې د الوتکې د دروازې د پرانیستلو ګواښ کوه. د لفتهانزا هوایي شرکت ویاند اندریس بارتلز پرون وویل چې دا مسافر له ځایه پاسید او غوښتل یې د الوتکې په دروازه کې کوم کار وکړي، خو د الوتکې عملې او مسافرو یې مخه ونیوله. ویاند وویل هغه دروازه چې دې مسافر غوښتل خلاصه کړي د پیلوټانو د خونې نه بلکې د الوتکې وه. د لفتهانزا د ویاند په وینا مشکوک سړی د الوتنې په پاتې موده کې په خپله څوکۍ تړل شوی و او بلګراد ته له رسیدو سره سم د سربیا چارواکو ته وسپارل شو. دا د دې ساعت کورنۍ او بهرني خبرونه.
له ابراهیم ساپینا مننه چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، وخت سهار 8 بجې او 8 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه لرو. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غنی به سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړو په کانفرنس کې برخه واخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي واشنگتن د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی. او د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. نور ریپورتونه هم لرو او په یو تفصیلي ریپورت کې به واورئ چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو له یوه محبس څخه راخوشي سویو زندانیانو د ازادي راډیو خبریال ته د زندان پر مهال د طالبانو له لوري د سختو وهلو او شکنجو کیسې کړې دي.
فداګه ساري مرد ولستر لس کسانان مرد زړولو یا د چارواکي په نامه یا د ملي وردو په نامه مانه د سجلم زمر سره ناک پناک ظلم کوي ځخپل فکشم او ځخپل وجلم مانه د سنه.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو او د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ورکو شو یو عزیزانو 19 پروګرام مهروي را سره پاتې سي. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر اشرف غنی به سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړو په کانفرنس کې ګډون وکړي. مخکې په دغه غونډه کې د ولسمشر د ګډون په اړه شک خودل شوی و، ځکه د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي و چې د طالبانو د حملو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو لمخې پاکستانی چارواکو په یو ورستي غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو پریکړه کړې. احمد تکل په دې حکله تفصیلی ریپورت لري.
له څو ورځو ابهام وروسته چارواکو پرون خبر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی به د آسیا د زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. چارواکو آزادۍ رادیو ته وویل افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښوده چې په دې غونډه کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون کوي. د حکومت د جګپړو چارواکو چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نومونه یاد شي. ازادي رادیو ته وویل ولسمشر غنی ل ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې رد کړې و او منله. د چارواکو زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په څرګنده ووایي چې په خلاینه ته لیوالو طالبانو سره د جلا چلند وکړي، خو د سولې د مخالفو طالبانو پر ضد باید قطع عملیات وشي. ولسمشر غنی مخکې په وار وار ویلي و چې د دې حکومت به لومړی له پاکستان او وروسته له طالبانو سره سولې وکړي. خایي همدې ټکی ته په پام سره پاکستانی چارواکو پریکړه کړې وي چې له افغانستان سره خپل اړیکې خکړي. د تریبیون رسپانې د راپور لمخې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د شنبه ورځې په ماخام په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په سیمه ایز کانفرنس کې به له افغانستان سره ډیالوګ بیا پیلوي. دا پاکستانی ورسپانه خبر ورکوي چې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په دې غونډه کې د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې په نوم د دې دوه ورځنی کانفرنس پر تیاری او بحث وشو. راپور زیاتوي چې په غونډه کې د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکارانو سرتاج عزیز او نصیر جنجوا، د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر او نورو چارواکو ګډون کړی و. د راپور له مخې که څه هم په غونډه کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه و، خو پریکړه وشوه چې پاکستانی مقامات به له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي. راپور یادونه کوي چې که څه هم د آسیا د زړه کانفرنس د افغانستان د عامه تاسیساتو پر رغونه او ځینو نورو مسایلو د بحث په مقصد جوړیږي، خو پاکستان به له دې فرصت څخه استفاده وکړي او له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه به وکړي. د پاکستان د جګپړو ملکی او پوځي چارواکو په غونډه کې له نوي ډیلی سره د اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو پر اړتیا هم ټینګار وشو. هندی رسنیو راپور ورکړی چې د آسیا د زړه د کانفرنس په غونډه کې به د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج هم ګډون وکړي.
درنو اوریدونکو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې د سیمه ایزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې کیږي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وای واشنگتن د دوړو هیوادونو ترمنز د مثبتو اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی. ریچارډ اولسن دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته پرون یک شنبه په کابل کې وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو راتلونکي پنځمه ناسته هم د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان د ثبات لپاره مهمه وبلله. قسیم سولمل په دې حقله تفصیلي ریپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بې پورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو اس مشکلن لاره دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي مش دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نو موږ یې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال پترس کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوي په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلواله ته ځای ورکړي او افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په روسي کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستانی لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچارډ اولسن د آسیا د سړې هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ایز همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وايي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د سړې هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه همکارۍ راجلب کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د سړې هیوادونو پنځمه ناسته روانه ونې په پای کې په اسلام آباد کې جوړې شي. افغان حکومت لا هم د تروریسم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر شمنو او کړنو شک څرګندوي، خو به لیدل سي چې آیا دا ځل به پاکستان د افغانستان سره خپل شمنۍ عملی کوي او که څنګه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
وخت سهار 8 بجې او 14 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 1015 اوري. د جرمنی دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د جرمنی دفاع وزیر پرون مزار شریف ته د رسیدو پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ناتو تیره اونۍ وویل په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره به د بل کال تر پایه د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. احمد تکل نور تفصیل اوروي.
د جرمنی دفاع وزیر چې د نوې 2014 ایسوي کال په درشل کې له جرمنی پوځیانو سره د کتنې لپاره مزار شریف ته تللی وویل د دې ساده پیغام همدا دی چې موږ به په افغانستان کې پاتې شو. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی حکومت په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخوي. د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې اورسلا وون درلین مخکې لدې چې الوتکه په مزار شریف کې پر ځمکه کینی خبریالانو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د استلو په اړه ابهام د اعتماد له منځه تلو باعث شو. میرمن وندرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام په اړه د امریکا او ناتو د ځینو نورو غړو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل دا خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه. په بلخ ولایت کې د ناتو د یو شتغړو هیوادونو یو نیم زر سرتیری ډیر دي چې ډیری جرمنان دي. برلین په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر له 1.5 څخه 9.5 ته لوړ او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت د 2014 کال تر پایه تمدید کړي. ناتو 13 اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره د بل کال تر پایه به د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. د امریکا متحده ایالاتو په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پوځي حضور ته به له 2014 کال وروسته هم دوام ورکړي. داسې چې نږدې 10,000 سرتیری به د روان کال تر وروستیو پورې په افغانستان کې وي او د 2019 کال پیل سره به 15,500 پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. اوس مهال د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 2,000 نړیوال سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته روزنه او سلامشورې ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د جرمني څخه کم 15,500 سرتیری په افغانستان کې دیره وو. جرمني ځواکونه تر 2014 کال پورې په کندوز کې وو. د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ تیراونی په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان له سبات حملاتړ د ناتو د امنیت لپاره خورا مهم دی. ټولټنبرګ د قاتم لاتړ د ماموریت دوام له 2019 کال وروسته د افغانستان د امنیتی دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ او د قاتم لاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د دوامدار مشارکت پیوړی کول او د یو ملکی پلان برابرول په افغانستان کې د ناتو د ماموریت درې مهم لومړیتوبونه وبلل.
ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
درنو اوریدونکو شیبه مخکې مو ریپورت تر لاسه کړ چې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 14 شوې ده. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری لمون سره د ټلیفون په لیکه کې دی. شینواری صاحب خبرونه ته خره غلاست
مننه کور مودن لکه څنګه چې یادونه وکړه نن شاو په شپږ بجې د سرخرود ولسوالۍ کمانډاني ودانی تصویر ما د موټر بم چاودنه شوې ده. د ولایت وین اټول خو جنې ویل شي دغه چاودنه دومره زوره وره وه چې په همدې سیمه کې شاوخوا نږدې د عامو خلکو 15 دوکانونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. یو مسجد چې هم همدغه سیمه کې نږدې وو هم نیم تخریب شوی دی او د تلفاتو په اړه د دې هغه وروستي ارقام دغه دي چې په مجموع کې 1 نفر زخمیان شوي دي چې په دې 2 کسانو کې انځام نتیز وکړه دي او دوا ملکی وګړي دي سیمه ته وکړه رسیدلې دي او دې پیښې په اړه اوس څېړنه روانه ده.
شنواری صاحب دغه ټاپیان روختون ته انتقال شوی وضعیت څنګه دی؟
او دغه وطن بلې دغه وطن ته ټاپیان روختون ته انتقال شوی دي. دې کې 3 نفر امنیتي ځواکونه دي او 2 عام خلک دي. د امنیتي ځواکونو په اړه کې 2 کس سرسری زخمیان شوی او هغه د لمنې تداوی روسه رسوب شوی دی او د 3 کسان نور هغه په روغتون کې بستر دی.
شنواری صاحب ورستی پښتنه د دغه برید مسولیت چا په غاړه اخیستې کنه؟
تر اوسه پورې هیڅ وسوال تل دې دې هیڅ مسولیت پکې
نه دی. مننه درنو اوریدونکو، له ننګرهار مو د شاه محمود شنواری په ریپورت کې واوریدل چې هلته نن سهار د سرخرود په ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې شاوخوا اووه کسه ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو په منځني صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د کونړ د نورګل ولسوالۍ څخه ریپورتونه وایي چې هلته خلک د ملي پولیسو له کړنو راضي ښکاری او غوښتنه کوي چې د دغو پولیسو په شمیر کې د زیاتوالی راوستل شي او دوی ته د نور اکمالات هم ورکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د محلي پولیسو څخه شکایتونه هم شته. نور تفصیل له کونړ د روح الله انوري په ریپورت کې.
نورګل چې د ننګرهار لوري د کونړ دروازه بلل کیږي، خلک وایي ک د یادې ولسوالۍ امنیت ډاډمن وي نو د بهرنی او کورنی مؤسسو او دفترونو کارکونکو په اسانه کونړ ته تګ راتګ کولای شي او امنیتی ستونزې موجودې وي نو څوک به لویری کونړ ته د تګ لپاره زړه خنه کړي. نو لازم ده چې په نورګل ولسوالۍ کې د محلي پولیسو شمیر زیات کړي شي.
زما نوم محمود شاه سرحدي د غزه آباد اوسیدونکی ولسوالۍ نه لري پراته یو کوم موجود ده چې د محلي پولیسو جوړ شي دي هم نه تر اوسه دې نم راځي او چې نور زیات شي توجه ده وشي په دې خوشحالي.
مولوی محمد جان وایي دوی ته ورکل شوی محلي پولیس لګ او ساحه زیات ده او د غشمیر پولیس ورته بسیا نه کوي.
تقریبا ډیر نه نو یو نیم سل کسان شي یو سل پنځوس پورې نو چې دلته د مختلفې ساحې اوږدې دي د سورې تیګې نه د تورې تیګې پورې او د زیړي بابا پورې بعضې وخت کې درې کې مشکلات پیدا شي هلته به وظیفه ورته ورکړل شي. نو څومره چې امنیتي ځواکونه ډیر شي نو دومره وسره د منطقې سوله او امن هم زیاتېږي.
د نورګل ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان عبدالولي وایي که چیرته د ملګرو شمیر زیات او په وسلو سنبال شي نو دوی کولای شي چې د ولسوالۍ په لری پروتو سیمو کې هم امنیت تامین کړي.
چې موږ ته امکانات برابر کړي، زمونږه تشکیلی اضافه کړي، زمونږ اوس 50 کسان په حاله مونږه په دنده باندې یو تقریبا دا کسان زمونږه په څنګه چې نور ولسوالۍ ته ورکړل شي دي باید زمونږه 300 ته تعداد ورسیږي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د نور ولایتونو په پرتله په کونړ کې محلي پولیس زیات بریالي دي او دغه پولیس ملي اردو، ملي پولیسو او نورو سرتیرو سره اوګا پوګا کار کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. له هلمند څخه د محمد قاسم زواک په نامو ګران اوریدونکو لیکلي دي چې پاکستان ته د ولسمشر د سفر سره سم باید له دغه هیواد سره اقتصادي اړیکې له سره پیل سي او پاکستان او د دواړو هیوادونو روابط هم باید ښه شي. بل ګران اوریدونکو لیکلي دي د سرور صادق په نامو باندې چې خدای وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر سفر د افغانستان په ګټه تمام شي. د غراز د هلمند څخه صادق داوري لیکلي دي چې د افغانستان اردو پوځیان دروغ وایي او اختر محمد منصور د طالبانو مشر ژوندۍ دی. صادق خان موږ نه پیګو چې دا خبر تاسو کوم ځای تر لاسه کړی چې پټنګاری وایي. د غراز کندهار څخه زموږ بل ګران اوریدونکو عبدالسماد لیکي چې د آسیا په زړه کانفرنس کې ګډون باید جمهور رئیس نوې کړی ځکه چې دا ډول غونډې د دوی په نظر کومه فائدہ نه لري. او محمد عارف وفا د هلمند څخه لیکلی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی باید د آسیا د لوی په کانفرنس کې برخه واخلي، ځکه چې دا غونډه د افغانستان په ګټه تمامه سي. وخت د سهار 8:15 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زمنګ غږ په منځنۍ چپه 1289 او FM 100.5 له ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي چې د دغه هواد او د هند د امنیتی چارو سلاکارانو په بنکا کې سره لیدلی او په یوشمیر موضوعاتو خبرې کړې دي. د پاکستان او هند د امنیتی چارو سلاکارانو په داسې وخت کې تر اوږده ځنډ وروسته خبرې اترې کړې چې ټاکل شوی د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان په اکله د آسیا د زړه کانفرنس پیل شي، چې پاکستان په دغه کانفرنس کې د هند د بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه کړې ده. نور تفصیل په خبره د زبی مومند په ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې پرس په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې د هیواد د امنیتی چارو سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوال خپل هندي سیال اجیت ډوال سره په بنکاک کې لیدلی او د سیمې د امنیت ترهګرۍ او د کشمیر په ګډون په یو شمېر موضوعات ور سره خبرې کړې دي. د پاکستان او هندستان د امنیتی چارو سلاکارانو ترمنځ دا مذاکرات تر اغېز وروسته وشول چې تیر اونۍ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندرا مودي سره په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه د جوړ شوي کانفرنس په سنډه کې وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې چې دوه غړو ترمنځ د لیدنه په خمه هول کې ترسره شوې چې دوه هیوادونو استازي پکې د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوې دي. د پاکستان او هندستان د امنیتی چارو سلاکارانو په داسې وخت کې سره لیدلې چې په دې وروستیو کې دوه هیوادونو خپل منځي اړیکې یو څه ترنګل شوې، چې په نتیجه کې د روان کال په اگست کې د پاکستان او هند د امنیتی چارو سلاکارانو مذاکرات چې له مخکې ټاکل شوی ناڅاپه وځنډېدل. همداراس دوړ هیوادونو سرحدي ځواکونو په ګډه پولاو د کشمیر په لنجمنې سیمه کې پر یو بل ډزې هم وکړې چې په نتیجه کې دوړ غاړو ته مرګ ژوبلوا وخته. تر دې مخکې دوړ هیوادونو صدر اعظم د روس په فخر کې د شانګهای سازمان د کانفرنس په سنډه کې سره لیدلې وو چې د امنیتی سلاکارانو په سطحه د مذاکراتو په بیرته پیلولو سلا شوی وو، چې بیا وروسته د مذاکرات په دلی کې د پاکستاني ډیپلوماټانو لخوا له هندي بیلتون پالو سره لیدنې وروسته ونشول. د پاکستان او هند امنیتی سلاکارانو په داسې وخت کې بنکاک کې سره لیدلې چې ټاکل شوی د رواني میاشت په 8 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د کانفرنس جوړ شي. پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بل نه ور کړی دا ویل کېږي چې کمیرمن سوراج د اسلام آباد بل نه منله، نو ممکن هند او پاکستان پر خپل دوړ خزوړي کوم خبري وکړي. د یادونه وردا چې کوم پاکستانی رسنۍ د هندي رسنۍ درا پونه پر بنسټ وای چې خاید د هیواد د بهرنیو چارو وزیر با په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ترشی، خو تر دې د مراد پاکستان حکومت په دغه رسنۍ دی ویلي.
وخت د سهار 8:28 دی. درنو اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دې برخه کې راځي چې وګورو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په اړه څه لیکلي دي. نوریاس نوري دغه ځینې خبرونه کتلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ مسأله په یو مطلب کې څېړلې ده. د مطلب لیکوال د زکیا او محمد علي په نومونو چې نوی واده کړی او په بامیانو کې اوسي خبرو ته په اشاره لیکي، کله چې دوی د روان کال په دوبی کې اروپا ته د ښه ژوند په نیت د خپلو نږدې کلو د اوسیدونکو او خپلو هیوادوالو د په لسګونو زرو د تګ بهیر کوت، هم یې حسادت کاوه او هم یې له تګ سره لیوالتیا درلوده. زکیا او محمد علي نیویارک ټایمز ته ویلي دوی داسې انګېرله چې د ډیرو افغانانو په نسبت یې دوسیه قوي، ځکه ده چې د خپلو کورنیو د خوښې خلاف یې واده کړی او اوس ورته د ناموسۍ په نوم د مرګ ګواښ متوجه دی. خو وروسته له تګه پښیمانه شول او پریکړه یې وکړه چې په دې لاره کې خطرونو ته په پام سره غوره داده چې همدلته پاتې شي او پټ ژوند مخته یوسي. لیکوال وایي داسې هم نه ده چې دوی نه غواړي له هیواده ووزي، بلکې له زړه هیله کوي چې له هیواده بهر پناه ځای ومومي. د نیویارک ټایمز په وینا په افغانستان کې د ناموسۍ په نوم وژنه هغه څه دي چې کورنۍ په اسانۍ له پامه نه غورځوي. زکیا او محمد علي وایي دوی د پیسو ستونزه هم نه لري چې قاچاقړونکو ته ورکړي. یو کس اروپا ته د تګ لپاره له 2000 ډالرو نیولې تر 6000 ډالرو پورې قاچاقړونکو ته ورکوي. خو دوی نیویارک ټایمز ته په دې خبره تاکید کړی چې ستونزې په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی او دې ته هیله مند دي چې بهرني مرستندویان یې تمویل کړي. د اسلامي دولت ډله چې نوې په افغانستان کې خوره شوې اوس هلته 1600 وسلوال لري. تر دې سره لاندې برتنوي مترو خپرونې یو مطلب خپور کړی او لیکي داسې ښکاري چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان پر څلورو ولسوالیو کنټرول لري. دغه ډلې به ښایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یوه اډه جوړه کړې وي چې د لانګ وار ژورنال خپرونې په وینا تصویرونه ملاتړو خپاره کړي دي. د مترو خپرونې په وینا داعش د طالبانو په منځ کې له راپورته شوو اختلافاتو هم د ځان په ګټه کار اخیستی، خو ګمان کیږي چې له افغانستان د لویدیځ ځواکونو وتلو به هم دې ته زمینه برابره کړې وي چې داعش د هېواد ته د فعالیت لمنه وغځوي.
وخت سهار 8:30 شوې. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې د ورکو شویو عزیزانو پروګرام لرو، او دغه راز له هلمند څخه یو تفصیلي ریپورت چې پکې ویل کیږي وسلوال طالبان په زندانونو کې له خپلو بندیانو سره ناوړه چلند کوي او شکنجه کوي. خو مخکې لږه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې ابراهیم صافی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وای افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي. د جرمني دفاع وزیر وای چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کابل په منډوي کې له هغې ځای څخه لیدنه وکړه چې وړ مورس پراخ اور پکې لګېدلی و. د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو روسي پیخه کې چې سوار لسکاسه پکې وجه شوی یو تروریستي برید وو. د سوری د بشري حقوقو د اثر ټولنه په رقه خار کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې د 22 جنگیالیو د وشل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال پرون د یوکرین پلازمین کیف ته ورسید. جو بایدن نن د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پروشنکو او صدر اعظم ارسینیو یاستونیوک سره ګوري. او د جرمنی چارواکی وای یو مسافر وروسته له هغه ونی وچی له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال د الوتکی د دروازې د پرانستلو ګواخ کوه.
صفای صاحب مننه. درنو اوریدونکو، د خبرونې مطالبه ته دوام ورکو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو له یو محبت څخه راخوشې سوو زندانیانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د سختو وهلو او شکنجو کیسې بیان کړي دي. د افغان ځانګړو ځواکونو په دغه عملیاتو کې چې د پنځشنبې په شپه په نوزاد ولسوالۍ کې وشول، 16 نفر چې اکثره یې پولیس او عادي خلک دي راخوشې سول. زمونږ همکار دیو شمیر دغه زندانیانو سره خبرې کړي او تفصیلي ریپورت لري.
د ملي اردو په هلیکوپټر کې د 215 میوان کل اردو قرارګاه ته راغله. دلته به دغه کسانو سره خبرې وکړم چې تیرونه د افغان فوج ځانګړو ځواکونو د وسلوالو له زندان څخه خلاص کړي دي. دوی د هلمند په شمال کې د نوزاد په تر ټولو لرې سیمې بر نوزاد کې ساتل کېده. ویل کېږي په دې شپېتو زندانیانو کې ځینې تر څلورو کلونو پورې وسلوالو طالبانو د ځان سره ساتلي دي. د ملي اردو اړوند د یوه کلینیک ډاکټر وایي په دې زندانیانو کې ډېر پرواني او عصبي ستونزو اخته دي. عبدالله جان دوه کاله کېږي چې د دغه شپېتو زندانیانو په ډله کې دی. د چې په خاطر دی په نادری کې اوسېدی وای د یو چا سره مې د زر افغانیو پر قرض داوا وکړه. کچوم په هیڅ ډول دولتي اداره کې مې کار نه دی کړی، خو طالبانو زما د داوا گیر په خبره ونیولم او د جاسوس په نوم دوه کاله په زندان کې وساتل.
زما پر یو نفر باندې زر روپۍ باندې وې، زوارلم 2000 روپۍ مې جنې واخیستلې. د سیمې نو سره چې د 2000 روپۍ راکړه په چنجر کې دې زما کور اباره چې 2000 روپۍ مې جنې واخیستلې. بار را پسرنده یو څور چتیر شو بار را لول ازما 2000 روپۍ راکړه. بار مې ورته ول ما 2000 روپۍ زما در باندې د 2000 روپۍ نه در کوم، د 2000 روپۍ واخله. دوی دوه نفر وځای وای جون سره جنگ مو کوي. بار مې یو چاکو واله چې مې واله بار ولاره چې ولاره په حکومت کې ارز را باندې وکی حکومت کې چې هر ځربانی وکړي بارد ما سپینځوري وراله بارې زده حکومت را بچ بر بچاو کړلم بارې جوړ ورسره وکړل جوړ چې ورسره وکړل یو څو وخت وو دی بارې رالی باوړی ته په باوړی کې پروت ما موټر راوسی په باوړی کې مې دوه خوروار غنم رانیولې و زه خپل په موټر کې سپور وم د موټر پر مخ را وګرځید یو نفر یې شاته سپور ماشين ورته خو بارول موټر و درو موټر چې و درو مال خیرات وو بارول و نن دلته زما غور کې دلته زما غور نه کړي هلته خو یو بیا ده خبر هم راته وکړه مال صحیح خبره ده علامه زلرم بارې بوتل ولسوالۍ ته ولسوالۍ ته چې بوتلم د پور خبره مطلق نه ده کړې ولدا د عبدالرازق خوړې دغه استخباراتي ارسب چاپیچ په باوري کې وکیل دغه سړی ورته وي
د زندانونو په دې ډله کې اکثره غملي او محلي پولیس د طالبانو اسیر سوي دي چې په مساکلا او نوزاد ولسوالۍ کې د پوسټو د سکوت پر محل تېشته کړې ده د ملي پولیس یو سرتیری چې 15 میاشتې وړاندې د مساکلا ولسوالۍ په یتیم چسمه کې د طالبانو په لاس ورغلې دی وایي که د ملي اردو په دغه چاپه کې چې د تیریونی د پنځمه په شپه تر سره سو د یو ملګری نوې راخلاصوي د طالبانو د نظامی کمیسون لخوا دغه 15 کسانو په ډله کې د اعدام پریکړه شوی و چې د ملي پولیسو په نوم یې پیژندلی و
ما نوم هغه ولې دی ساکلات سکوت سو دغه دغه چې موږ دلته ماموریت ترالو د ماموریت سبیا بیرته ولاړو دغه دغه چې بیا موږ یو څو کسانان شخصي په شخصي کالو کې سولو نو دلته ګریش راتلو بارا بیا موږ بیرته ګر کړلو په ګریش پورس والی کې شورا کوي دلته باندې ان کړلو او دغه دغه چې بیا بوتلو بغنی ته د بغنی سبیا بیرته راوي سولو دلته پر نوزاته او زیاتو کم 15 میاشتې 30 ولې په دغه ساري موږ دولس 40 کسانان موږ جوړولو یا د چارواکي په نامه یا د ملي اردو په نامه مانه د سجلم زمور سره نه ک پنا ک ظلم کوي ز خپل فکشه مو وز خپل وجلم مانه د سنه یو زوم یو دا سړی و مانه یو هو غسړی و یو دا غسړی د اشترتنه سبا دنه د غسړی مانه د کسانان داسي
دا خبر څه چې د کسان لري
یعنی مرشد بدرې ورس تر مخ مانه د سړي یو طالب راته ویل مانه چې دغه مکول چارواکینو مکول منافقتوب مکول د کوپر غلامی مکول مانه وس پته سبا داسي د پنځم به فشفه مانه داسي ته کېږي داسي چم درته جوړي جو مانه داسي کېږي داسي کېږي داسي کېږي موږ خپل تشدیدول لار نه سو برابر والي خو نه سم پیدا کولای چار ساعت مو کړغه نه سودا کېدلې
په ناسو زندانونو کې اکثر سترګې تورې کړې دي وشتانی وژداو غیر منظم ښکاری دوی وایي کته هم د کورنوي غړو هڅه کړې ده او تر زندان پورې ځانونه ورسولې دي خو وسلوالو یو ته هم د زندان په دغه موده کې د کورنوي د غړو سره د ملاقات اجازه نه ورکړې په دې شپې ته نه پرې کې تر نیم ډیر پر مخ او پښو تور او شنه ټپونه لري دوی وایي هر شیبه د وجلو د غوړ سره مخامخ ول د دوی اکثره د سخت وهلو او شکنجو کیسې کوي
نو وضعیت مې ډیر خراب وو پښپا کې هم د ډیوې ډوډۍ سلرمې ساره کول په غرمه کې ډیوې ډوډۍ سلرمې ساره کول ډیر ول تر 1500 ولا ډیر ول اثر کړی ډیر ځلمون را اثر کړی اخر ما بس مدغه وو چې او نوزات را واړو د نوزات په بنوزات په ما بس کې د بندیان وو مصر دوه ځلم کړی دي مصر دوه د کریز ما زو څو مریضې د ډیر ځلم د لاس سره صرف ځای سوي دي چې د ژړ مریضې د حساب مریضې د بیسې کم
ځلمون نه معنا رقم ځلمون را اثر کړی دي وایل را اثر کړی دي معنا د منافق په نامه د چارواکي په نامه د ملي په نامه مانه د کوپر په نامه فار لار شي بخلو راته فریکټ راته ویل او بل اخر بیا د سوي چې مانه دغه سو چې په دغه شپه چې د چاپاره له سارې مجد ولایتي کمیسون شخصي محکمه جوړ کړي و
هدل او د شریعت خبرې څه ده هغه چې ما د سي نظر وکړ د سي په نیمایي نیمایي د شریعت باندې نو ما زما سره ما ملاقات سره کوم او تل زت په څه الیاس ګر کړم هغه څه رقم چې دوی غوښتل ما او خبرې نو سره کړي به دي خاطر نو سره کړي چې دغه خبرې چې زیاتې خبرې وځي سره کړې بيګاتو بنوي لاندې کوته بده
ورمنه پر شو کې دات نه زران ودا دا د شپې شپې به درو زار په کول کړي و شاشو ته نه ایستلو د باندې دا غش ډبو کې به را تر اړولې د لته به را تیښ و د ما نه نه ایستل ټلیفون نو هیڅ نه را پرېښ هیڅ هم نه را پرېښ ډوډۍ پټاټې به په بوک په خکړې و دا به را تر اړولې خلاص
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خو خو بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا خپل تلیفوني پیغام لاندې ووایي په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دغه چانو مو واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیر میرو وای تازه کله چې د تاسې د ورکشوی پاکله څخه معلومات پیدا شینو اوردون کې وکړی تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په دغه پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د ځینو ورک شوي عزیزانو په هکله هم معلومات دي. همدارنګ هغه کسانو چې آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او موږ ته یې سلام ویلی دی د دوی سلام ته وعلیکم سلام وایو. د دې په څنګ کې ګران اوریدونکو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان چې شهیدان شوي دي او د دوی څه کسان نه ول هغوی خاورو ته سپارلی دي او تلیفوني پیغام یې موږ ته رالیږلی دی. که د دوی کورنۍ غواړي کولی شي چې له دغو کسانو سره په تماس کې شي. ډېر مبونه ځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به د متی الله خان پیغام واورو کوم چې د یو سپینګیري په هکله معلومات غواړي. دی وایي چې په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. دغه ورور ته باید ووایو چې د دغه سپینګیري په هکله کومې چې دی لټوي داسې تلیفوني پیغام ما په ازادي راډیو کې پیدا نه کړ. خیر دی وي د دوی تلیفوني پیغام به خپور کړو. کېدای شي چې اوریدونکي ورته تلیفون وکړي خو محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به بیا زه د تلیفون شمیره ووایم.
سلام علیکم. زما تلاکم د ننګرهار ولایت د بیسدونه. تاسو مخکې په خپل اسټوډیو کې یو اعلان کړی د ورک شوي اعلانونو په دغه کې چې تاسو ویلو چې دغلته مصر یو کس ده د کتاب په نوم باندې تقریبا 50 کاله عمر لري او همدا قسم ته تاسو ویلو چې 10 کاله مخکې موږ سره د دې دغه شته د سبو شته ده که چېرته دغه وي نو په دې لمبرمون ته خبر راکړئ.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز پاک لڅ معلومات لرئ نو په دې شمیره ورته تلیفون وکړئ. 0093 د افغانستان کوډ ده 0 8 5 1 8 5 9. د تلیفون شمیره به ور بیا وایم 0 8 5 1 8 5 9. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پاک لڅ معلومات خبرو. ګران دوستانو اوس به هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه چې ګډ هم دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه مصطفی خبرې کوم. یو ورور په تیر پرګرام کې وال پرېښو چې ما یو تر ورځ شوې ده چې په خپل ګور ده او مو د تلیفون شماره دا ده 0 8 0 3 0 3 0 0. او کولای شي دا ورور کزه مخه غوري مو سره په دې ټلیفون یو څه بوتو کې زما څه معلومات ورکړم. دلته یو سپینګری دی چې هغه عمر د شپټو کولو ده په خپل ګور شو ده خپل ګور ده چې په خپل نشه کدا غا ورور زما غا غوري او دا ورور په هغه کې بوزو د ټول معلومات ورکړم. و سلام.
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0043 22 14 45. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دوغو ټلیفوني پیغامونو په منځ کې داسې دوه ټلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو ټلیفون کړی دی او ویل دي چې ځینې کسان شهیدان شوي دي او دوی خاور ته سپارل دي. د دې په اړه هم معلومات دي. راځي چې دا ټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زمانون زهر رحمان دی د پلان مې حاجی صاحب مجاور د ولایت کاپیسا ولسوالي الحسن نړی کې نیولې ده. زمانون محمد الیاس اندلس کلنو او مې شکی کې کابل نو رښوې ده. لکه څنګه چې زمي تکلیف هم لري که چا د محمد الیاس په نوم معلوماتي نو په دې شماره زنګ ووهي 0920 0920 0920 0920 $ شنی هم دری مننه لازادی را دانه.
الو سلام علیکم، نوم می صبغت الله ولد احمد علی، یو دانه سو ورور عبدالباسط ولد قیوم، ولایت کاپیسا ولسوالی حلسای قریه اسپی چایخیل. که چا پیدا کړ په دغه شماره کې مونږ ته تلیفون زنګ ووهي 0911 917 5545. کوم شوی ورک شوی دی په تهران کې 4 ورځې کېږي. که چا پیدا کړ 40,000 افغانۍ انعام لري. وسلام په احترام.
زه محمود جمعه د کمیار د ولایت کلسوی سره په تماس کې یم. زما یو ماما دی د شیرین آغا په نامه د شین شکر فرایچې سره مدرکه شوی دی. د هلمند د ولایت دی، د بغلان د ولسوالۍ. هر چا ته که معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي 0 4 10 2 5 8 1.
السلام علیکم، زه آزادی راډیو و کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما دا یو پیغام نشر کړي، دا د ورکې لاندې زموږ یو قریب دی چې نوم یې عبدالغني د عصبي تکلیف له کبله شاوخوا یو نیم میاشت کېږي چې د کندهار ولایت د 12مې اوضې په ساحه کې ورک شوی دی. او د ورور نوم یې جانان دی، نسواري خالي هغه چې په لاسو زنجران هم زړیږي. هر ورور ته که معلومات وي پر دغه تلیفون اړیکه را سره ونیسي 0 4 6 6 2 8 10 بله شمېره 0 4 5 5 5 2. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 4 6 6 2 8 10 0 4 5 5 5 2. زه نجیب الله مقلید د کندهار ولایت نه تاسو زحمت کوم دغه یو اعلان زما د نشر کړي چې زموږ یو دوست دی د چری او د چری ولایت دی، د ککرکې د کلي دی، نوم یې عبدالغني دی. د شاوخوا د 15 کاله دی، یوه نیمه میاشت کېږي، یوه میاشت تقریبا کېږي د کندهار په ښار کې له درکه شوی دی د عصبي تکلیف له امله. د ورور نوم یې جانان دی. هر مسلمان ورور که په دغه اړه معلومات ولري، یا دی لیدلی وي، یا یو چا ته معلومات وي، مورته دې په دغه شمېرو سره زنګ ووهي 0 4 6 6 2 1 0 0 0 4 6 6 6 8 2 1 0. زما پیغام زما تا رادیو کارکونکو څخه دا هیله ده چې دغه پیغام دوه و درې واره نشر کړي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زم سیماز ما یو د نوروز فرناندو کریالی دی، د عبدالحکیم زوی دی. ډېر وخت کېږي چې خپل د کور نه درک دی، هېڅ طریقه نه راته معلومېږي. که هر مسلمان ورور د کریالي په اړه کله معلومات ولري، یا د مړه یا د ژوندي پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. او یو مهرباني دې ازادي راډیو کې که دې ته پیغام راځي، زما پر دغه نمبر دې ما ته معلومات راکړي، ځکه چې دلته ازادي راډیو سمه نه اورېدل کېږي. والسلام.
زه عبدالمنان نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور د عصمت الله په نامه هغه ملي اردو سرباز کې و. هغه دا درې څلور میاشتې کېږي چې موږ سره اړیکې قطع شوې دي. هلمند کې وظیفه کوله، ولسوالۍ سنګین. که چا هغوی ملګرو سره که چا سره معلومات په دغه ټلیفون شمېرې سره ورته زنګ ووهي 0 5 3 2 0 0 1. په دغه اړیکې باندې موږ سره اړیکه ونیسئ. السلام.
دا زړه راډیو د دین کوثر کوونکو ته سلامونه وکړي. دا خېلې وایم. زه خپل عمر د حیدر زوی د ننګرهار د ولایت د بیسود ولسوالۍ د تیرول وکړم. خپل پیغام ثبتوم. زما ورور چې بلال نومیږي، عمر تقریبا 13 کاله دی. لسوار لسمیاشت لکور را ایسی لکور بیدار کشوه که هر چا تا بلال ولد غلام حدر پاڑا معلومات وی ده انسانی هم دردی بی نمخی زمان سرا پا دی نمبر اڑی کاونی سی اخوالا شیرنی دی ترلا سکری شماره وایم سپر و و اتا دوا یو سپر یو سالور دره بلا شماره وایم سپر و اتا یو و دوا سپر دوا دوا نخو و سلام این علم تزما پیغام دی نشر شید
امین الله هم د کنر ولایت چمیداری و سوارینا اورورا من یو واری مکم تخپل پیغام سب کرے و بازاری راڈیو کی من سر یو رور چی پا پوستا کی پا پولوس ملی کیو در رحم الله په نامه په سر کې سپین یختان چې عمر یې له شل کلونو تر یویشو پورې پنځه کاله کېږي چې موږ سره پوسته کې وو او بیا د لوی اختر نه مخکې شهید چې او موږ خاورو ته سپاره دی دی نو دا ورور نه هر چایږي په دغه اړیکو دې موږ سره تماس ونیسي صفر څلور اویا شپږ څلوېښت اتلس دوه سوه پنځه څلوېښت بله شمېره ده صفر اووه اویا پنځنوي څلور اویا پنځه سوه او د افغان شمېره ده صفر یو اویا یو اوولس درې دېرش څلور سوه نه اتیا وسلام
ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلام شخصا حمیدزی صاحب ته دا شپږم اعلان د سزې درکوم زما اعلان نه خپره دا زما اعلان خپور که زه مرایت مشهور په امیر محمد د خبرغان د ولایت د زرقانې قرنۍ څخه ما یو زوی د عمران په نامه څه شپاړس کاله عمر یې دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی ده عمران نومېږي د امیر محمد زوی په قوم خروټی هر مسلمان سره کوي او له چا سره که په داخل او په خارج کې وي او یا عمران خپل اوري موږ سره په دې نمبر په تماس کې شي صفر نه اویا څلور سوه اووه اویا درویش اته پنځوس عمران نومېږي د امیر محمد زوی ده شیرینې ورکول کېږي وسلام
سلام علیکم زه د فراه د ولایت بل ابولګ ولسوالۍ د چکا د سیمې زما دا کار زوی دی دا زما دا کار د زوی زوی دی دا درې ورځې کېږي ورځ نوم یې حضرت ته یې کار چا فیدا که په دغه شماره کې موږ ته زنګ وهئ صفر اووه صفر اته څلور پنځه اووه یو بیا اووه بیا صفر وسلام
زه د غورک ولسوالۍ څخه ستا سره په تماس کې یم ما پیغام دا دی چې زموږ سره یو نفر و د محمد عالم په نامه باندې په عسکرو کې شهید شو چې موږ ته کور و ځای نه و را معلوم او ما د دې په خپل لاس خاورو ته وسپارې نو دوستان یې خبر وي زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا شپږ اتیا نه اتیا څلور سوه یو څلوېښت د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا شپږ اتیا نه اتیا څلور سوه یو څلوېښت وسلام
السلام علیکم زه آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ول سلامونه پاله سلام زری دیاکتی ولسوالی دی شهبدین بابا د کلی عبدالانان خبرې کوم ما یو رو نه درک سوې ده چې نامو دی مؤمن د شپاو کله کې ایران ته کله زاد لانان یم یو رو یم د مو دی پلانوم په نامه دا کا ده د مو دی بلورو نوم مالی ده د بل ملک ده دغه مطلب نن خپل مؤمن د ایران ته کله شپاو کله کې نه درک سوې ده څه معلومات نه لري نو پلاس باندې سره نمشته داسي خپل لاس باندې مطلب دی هغه باندې نوم نمشته کړای دا کدا شي شاد سم معلوماتي موته دی بدیش ماره باندې زنګ وو یي 00 واویا درسلو یو پینزوس دوش پیت کچا دا معلومات بدیش ماره دې موته زنګ وو
زه جانان د چکا وت خبرې کوم د پراد ولایت څخه د پرارو د ولسوالۍ د چکا د کریت نو یو نه پاره ده چې د کازګوز دوی د حضرت نمیږي د څو شپې کې نه درا کړی هر څوک چې دغه لري درک موږ سره په دغه شماره زنګ وو صفر اووه صفر اته یا اووه بیا دوه دوه بیا اته بیا یو بیا نه وسلام د ازادۍ راډیو ته مننه
سلام علیکم زه د کابل ولایت د سروجي ولسوالۍ ذاکر نومې زما ما یو تر دوه زره کاله مخکې د پودري سوالات کې اوسېده د زه تر اخته د ماشومانو زر اخته د چا ته د زه ملا منګل په نامه معلومات وي نو زما نمبر واویا صفر واویا نه نوي دوه شپېته څلور سوه دوه اویا نمبر ده. د پلچرخي په باندې ښه کښې اوسېږم، نو دغه نمبر ته دې زنګ ووهي. وسلام.
خلی سید رؤوف یم، د پکتیا ولایت څخه. زما یو ترز ورک شوی دی تقریبا پنځه کاله کېږي. دا نوم یې دی سمیع الله. د تلیفون شمیره مې له صفر اووه سوه نهه نوي نهه اتیا دوه اتیا څلور پنځوس. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد وطن دول په زابل ولایت څخه دا خبره کوم. زما ملګری ورک ته د عبدالبصیر په نامه ده، تقریبا درې کاله کېږي که هر چا د دې شماره یې زنګ وي یا څلوېښت اووه دېرش پنځه سوه اتیا د یو ځل لپاره بیا سفر اویا څلوېښت اووه دېرش پنځه سوه اتیا هر چا کندلې وي تر دې شماره یې زنګ راته وي. السلام علیکم.
زه حاجي شاه محمد د زابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. ما یو وراره مې د راتګ سره وروسته ورک شوی ده، نوم یې محمد نور ده. که هر چا ته معلومات وي د پلار نوم یې سلامه ده، په دې نمبر دې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه دوه اتیا څلور دېرش شپږ څلوېښت. یو ځل بیا صفر اووه سوه دوه اتیا څلور دېرش شپږ څلوېښت.
ظالم حسن دی پکتیا ولایت د جرمت ولسوالي قوم څخه حاکم ده. ورکه ځان پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله وتلی او بیا درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضي نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګټه یې مخکې بسې شوې بېرته کټه روغه شوې ده. دې زما غږ خپل اوري او یا انډیوالان اوري. مخکې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه د ترلاسه کړي. اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اتیا دېرش دېرش.
زه د کندهار والا د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د نصحجي په نامه، دوې میاشتې کېږي چې ورک دی. د پنځلس کال هلک دی. دغه زما نمبر دی اته دوه نه اته شپږ اته شپږ څلور شپږ. دا زما نمبر دی، باید چې راووي. السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو ته ما دا پیغام پرېږده. وسلام.
نور احمد احمدیم د کندهار. زما د ماضي د نظرګل په نامه دا درې میاشتې کېږي د کوره سره درکه شوی دي. که څوک په اړه معلومات لري زموږ ته دې په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي: صفر اویا نه دېرش نه نوي درې سوه شپږ شپېته. مننه.
زه محمد عالم افغان یم، پاکستان صبل پنجاب څخه تاسو سره خبرې کوم. زما یو وراره دی تقریبا دوه کاله کېږي د کوره نه درکه دی. که د چا ته د ده په باره کښې معلومات وي په دا نمبر دې زموږ سره اړیکې ټینګې کړي. د وراره نوم یې دی استاج محمد، د پلار نوم یې دی عبدالغفار، عمر یې دی اوولس کاله. ټلیفون نمبر درته تکراروم: صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. شماره بیا تکراروم: صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. که هر چا په دا شماره موږ سره د په باره کښې معلومات راکړي یو لک روپۍ به ورته انعام ورکول کېږي.
زما یو انډیوال ورک دی په نامه د عبدالواحد، دا دوه کاله کېږي. د فراه څخه مې زنګ وړی. د فراه څخه که چېرې دا ما غږ اوري په دا شماره زما سره تماس ونیسي: صفر اووه صفر درې نه سوه اووه ویشت یو سلو پنځه نوي. بیا به شماره تکرار کړم: صفر اووه صفر درې نه سوه اووه ویشت یو سلو پنځه نوي. که چېرې چا پیدا کړي یو لکه افغانۍ جایزه لري. خدای په امان.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. تاسو از مونږ غاګل ازادي رادیو خوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. محترم اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم نومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. تر بیا مو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.